به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشیم.
افغانستان په وخت د شپې نه هوجیشي تاسو آزادې رادیو ته غواکې اسمه کتر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی د اسلامي ودونو له مشرانو څخه غوښتل چې د افغانستان د طالبانو حکومت مشروعیت ور نه کړي او د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن یکشنبه د اسلامي همکاري سازمان له لورې په اسلام آباد کې جوړه شوې په غونډې ته وینا کوله د اسلامي ودونو له مشرانو غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. ملالې یوسفزی چې تر دې وړاندې یې هم د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو سوزلی نوې کړي ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او خپل جنایتونه په دیني او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوالې اتحادیې سرمنشي او د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد العیسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغنده او هغه یې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبان لورې د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي آرام ګرځولې کبیره ګناه ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې دایښ د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. د طالبان د حکومت مرستیال بیان عبدالله فدرات پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دایښ ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف ادعا کړې وه چې دایښ او ځینې نور تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی اصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د دایښ د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څېر شلو زیاتو تروریستي ډلو په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه واد کې نږدې 300 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسیون پرون په راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 138، په سند ایالت کې 155، په خیبر پختونخوا کې 250، په بلوچستان کې 19 په حساب شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه واد کې پر 1998 په تخه د جنسي تیرای شوی او درې سو نورو تشدد لاندې دي. د راپورونو همداراز ویلي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې دیش خزې سوزول شوی او په درې څلوېخ نورو تیزاب نشینده شوی. د کالیفورنیا اطفایی یو مسول وایي چې که څه هم د لاس انجلس پسیفیک په سیمه کې 10% اور کنټرول شوی، خو دا اور د ښار لویدیز مندویل کانوین سیمې ته غځولی او ویره شته چې برنیت وود ته هم مخبور شي. برنیت وود لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د نجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
کېدای شي چې د دیني علومو او د اسلامي هېوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو په تله باندې ډېر اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه ایله شي. د نورو خلکو په تله د دیني علومو خبره ژر ځای ته رسول کېږي.
پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو ستونزې
موږ لس ویزې نن اکسپایر شوي ورکړې مې بیا په ډسمبر کې اپلای مې کړه.
او پکتیا کې د باور وریدو ته د کرنګرو خوشالي
فصلونه دی فور ډیره غټه لري او همدارنګه د ځنګلات دی.
په اسلام آباد کې البته په خبرو کې نور پرونه هم درته لرو. ازادي سروسی
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان کانفرنس د دوهم ورځ د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو حکومت غوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیزونه دې لغوه کړي. نور هلې د فیریزیزی په راپور کې
د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لولوري په اسلامي ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې د جنسیتي توپیر پرته د نجونو د زده کړو په ګډون په بېلابېلو حقونو ټینګار وکړ. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو د حقونو فعالې ملالی یوسفزۍ د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او ویل چې طالبان ښځې انسانان نه ګڼي او په خبره یې نجونې له کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې ملالی یوسفزۍ د غراس په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د نجونو په ګډون په افغان ښځو هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي چې په خبره یې ښځې له خپلو بېلابېلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړی د طالبانو له حکومته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دا غونډه پرون شنبه پیل شوې وه. د دې ناستې په پای کې خبرې شوې اعلامیه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په اړه ولس بېلابېل وړاندیزونه شوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیر پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه او د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار د بېوزلۍ جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو عالمانو امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پیلول د دغې اعلامیې له مهمو ټکو دي. په دې اعلامیه کې اسلامي هیوادونو ته سپارښتنه شوې چې د دوی په خبره د هغو افراطي افکارو فتواو او کړنو په اړه پوهاوی ولري چې د ځینو ټولنو له دودونو راولاړیږي او د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ ګرځي. په دې اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل شوي چې د سالمې ټولنې لپاره د نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو دوی پکې ګډون نه و کړی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنې پرون شنبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یو نامه مشري روزا او تنبای و هم د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو یې افغان نجونو ته له بېلابېلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم اسلامي له لوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې د دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسا ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو بندیز نشته. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې اسلامي همکاریو سازمان او آی سي ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډون نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. له زده کړو راګرځول شوې افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې دا ډول نړیوالې ناستې د دوی د برخلیک په اړه مهمې بولي او د دوام غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه دي د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې د بندیزونو لرې کولو لپاره پر طالبانو فشارونه وارد کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 11 ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس له زده کړو محرومه ده، ازادي راډیو ته وویل
کېدای شي چې د دیني علومو او د اسلامي هیوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو په تله باندې ډېر اغېز وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه
یې لاسي. د ښځو د حقونو فعال ماریا نوري بیا وایي دوی دې له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پر نجونو او ښځو د دوی د لګول شویو بندیزونو په لرې کولو مشروطې کړي.
نشست کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو دا ناسته او دوام یې کولای شي د افغان نجونو د زده کړو برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت واوسي. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه د لرې او واضح دي کړي. د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی، بلکې په اسلام کې ستر ځای لري. که اسلامي هیوادونه غواړي چې دا ډول ناستې یې اغېزناک وي، باید پر طالبانو ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي. لکه دوی د خپلې اړیکې له طالبانو سره د نجونو او ښځو د بندیزونو په لرې کولو کې مشروطې
کړي. په ګاونډي هیواد پاکستان کې دا ناسته داسې مهال جوړه شوې وه چې طالبانو د افغانستان د بیا وخت تر لاسه کولو وروسته په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتون او حتی په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي موسسو او ادارو کې کار کولو منع کړي او د دوی د عامه ژوند په بېلابېلو برخو یې هم ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت نا وخت یې نړیوال په غبرګونونو کې بېلابېلې څرګندونې نیوکې او ناستې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
په ایران کې د افغان خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ائتلاف له ایران غوښتي چې له دې هېواده له خطر سره د مخ افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي. د ائتلاف غړو د غوښتنه پرون په تهران کې د یوې غونډې پر مهال له نړیوالو بنسټونو وکړه. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیاسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده، په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هېواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په دسمبر کې اپلای مې کړی، هغه یوه میاشت هم پوره سوسوانسي نه راوځي، که یوې میاشتې هم راوتی ما اخیستې.
یو شمېر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر کډوالو ته د ډېرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوې چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدې. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سید الله ازادي راډیو ته وویل:
په ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده، او که چیرې کومه ویزه هم ایشو کړي نو د یوې میاشتې لپاره راځي، چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزه ایشو نه شي یا صادر نه شي، نو طبعا سیبیری په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې، خو په خبره یې د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي، نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
که دا ویزې تمدید نه شي، د مهاجرینو مشکلات بیخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي. چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته د اکثرا مهاجرین دغه قانوني اسناد لري، نو که دا ویزې تمدید نه شي، زه متیقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې ایکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي، دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو این ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي، نو هلته یې ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمېر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني واقع د ساتونو لپاره یان یو شپه ورځ له مسافر سره په لویو لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. نور چې زیات سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. یو شمیر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم.
دو کال وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه هم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
او ګور شدم موترم تا وګور شت بسیار یک خاطرې بد از دارم.
خو یو شمیر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وای موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز په لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي ازادي راډیو ته وویل
د یخک واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید شاین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي، د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نور هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډریور شي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
د افغانستان د کرکټ د ګڼو مخکښو لوبغاړو په ګډون یو شمېر نویو ځوانانو ته هم دا ځل په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو چانس ورغلی دی. نور جزئیات د بختر سایل په ریپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ اکثریت لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش لوري سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 6 نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري میاشتې تر 8 نیټې به دوام ولري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتاک، فرمان الله صافی، محمد نبی ساحل، سمیع الله شینواره، درویش رسولي او زبید اکبري د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوي دي. خو تر دې دمه درویش رسولي او زبید اکبري د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریز لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډل مشر دی او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم انتخاب شوي دي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټیریا کیپیټل، نور احمد او عبدالحق بیا د ډاربن سپر جاینټس په لوبډله کې غوره شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روان جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي او د راتلونکي فبروري میاشتې تر 9 نیټې به وغځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیګ چې د انټرنیشنل شلوریز لیګ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغانستان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلامخیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. تر دې دمه د یادو لیګونو په دوام کې رحمان الله ګربز په خپلې لومړۍ سیالۍ کې نهات یا منډې کړې وې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز نوین الحق او نور احمد هم د خپلې لوبډلې په ګټه کې مهمه ونډه لوبولې وه. همدارنګه ګلبدین نایب هم په خپلې لومړۍ سیالۍ کې د درې لوبغاړو سوځولو له امله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. او په همدې سیالۍ کې بیا فضل حق فاروقي پنځه لوبغاړي سوځولي وو چې د انټرنیشنل سوداګریز لیګ په تاریخ کې یې غوره توپ اچونه وه. د ویل ده چې اوس مهال د کرکټ بشپړ غړیتوب لرونکي اکثریت هیوادونه شلوریز، لسوریز او سلبالیز سوداګریز لیګونه ترسره کوي چې له اقتصادي پلوه یې د لوبغاړو په ژوند کې ډېر مثبت بدلون راوستی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخه نیول شوې خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خپرې شوې دي. د اور د ځینو مشهورو څیرو سومیلیونونه ډالري کورونه هم سوځولي دي. تفصیل په راپور کې.
د کالیفورنیا د اطفایه یو مسؤول وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې 11 سلنه اور کنټرول شوی خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویره شته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې ته خپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی شوی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځېږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 168,000 نورو کسانو ته هم خبرداری ورکړی شوی چې کېدای شي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د سه شنبې له ورځې راهیسې د لاس انجلس ښار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 10,000 ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلتون او همداراز لیټون مستر او ادم پرودی یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی په یوه خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې دې اور تر اوسه 8,900 هکتار مځکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کېږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پکتیا کروندګر په یاد ولایت کې ورستي وورو ته خوښ دي او تم څرګندوي چې نوې لمریز کال به په کرنیز اصلاحاتو ډیر والی راشي. د پکتیا اوسیدونکو ورستي ووري د دې ځای د ځنګلونو په یحیی او وده کې هم ګټور بولي. نور حال د نجیب لال خیل پرې پورې.
د پکتیا اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او یو شمیر ورسوالۍ کې د واورو په اوره خوښي څرګندوي او وایي کچیرې په روان ژمي کې څو وارې نور هم واورې او بارانونه وشي نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډېره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک په مني کې غنم کري او کچیرې په ژمي کې ورباندې ښې واورې او بارانونه وشي اوړي کې حاصلات ښه وي. د پکتیا یو اوسیدونکي نظام الدین مشال راډیو ته وویل
واورې د فصلونو د فور ډېره ګټه لري او رنګا زنګلات دی پر ډیره ګټه لري. زنګلونو سره شین کیږي او یغو ترڅنګ وطن د خپل لپاره ډیره ګټه لري، ځکه چې واوري وشي برنونه وشي شنه غیاره پیدا کیږي او همدارنګه مکه میداشت جديد دوه کې دغه کوم لال میچ کرل شوی دی یغو د پر ډیره ګټه لري.
په پکتیا کې ډېرې ځمکې للمي او غرونه ځنګلیز دي چې د اوبولو چاره همدا واورې او باران نه دي چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي، نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسي دغه لپاره یو مناسب بستر جوړي او په حاصلاتو کې عموما د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دوی د څښاک او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو اوبه کاروي چې وروستۍ واورو سره د دې اوبو کچه ډېره شوې ده. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محب الله وویل
هغه چینې او کاریزونه چې له منځه تللي و وچېدو په حالات کې وه بېرته ورسره راژوندی کېږي او پاتې شوه د زراعت په برخه کې، نو فصلونه بېرته راتازه کېږي انشاءالله چې مخکې 50% 60% او دا پرب انشاءالله 100% ته ځان وي، ځکه چې وچکالي نهشته. تاسې وینئ ښه پریمانه واوره وشوه، انشاءالله بارانونه به هم کېږي او هغه کاریزونه چې وچ شو هغه هم بېرته ډکېده په حالات کې. موږ په کلي کې کاریز وچېدا په حالات کې وچېده، نو دا دوه درې ورځې کېږي تقریبا اوبه بېرته زیاتې شوې دي.
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي وروستۍ واورې به د کرنیزو حاصلاتو د ډېرېدو، د ځنګلونو د ودې او د ځمکلاندو اوبو د ډېرېدو سبب شي. د کرنې ریاست د طبیعي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسمل وویل
یوه ستونزه دغه هلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده ده، په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډېر کم اندازې سره دي. کوم ځنګلونه چې دي زیات اندازه کته شوي دي او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغو د واورو په ساتلو کې ډېر مهم رول لري. نو کېدای شي چې زیاتره هغه چینې چې په تېرو کلونو کې وچې وي په راتلونکو کلونو کې ژوندی شي.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي که چیرې د ژمي د پیل د واورو په شان په راتلونکو دو میاشتو کې هم لږ او زیات اورښتونه وشي، په ټوله کې ښایي د دې ولایت کرنیز پیداوار ورسره 10% لوړ شي. عموما په منی کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانونو په اورښت پورې تړلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر میش افغان کډوال دا کوي چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوال شورا هم د خبره تاییدوي. جزئیات د کرام لکرام راپور کې
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر لتیستوب ورسته په ایران کې د افغان خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو ائتلاف د دې وضعیت دوام د اندېښنې وړ بللې. د دې ائتلاف غړو پرون شنبه په تهران کې په یو غونډه کې د هغو افغان کډوالو د اخلاج د بندولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا ژوندۍ په افغانستان کې په خطر کې دي. د خبريالانو او بشري حقوقو فعالانو د ائتلاف غړي سوریا پایکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په جدي ډول له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې د لړې ودرېدل غواړو. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې له خپلو غوږونو مالوچ لري کړي او د افغانانو غوږونه واوري چې له ایران او پاکستان د اجباري وستلو له خطر سره مخ دي.
په تعویض کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسؤل امید پویا چې د دغه غونډې یو تن جوړونکي او ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا له ملګرو ملتونو او د ایران او پاکستان له دولتونو وغوښتل چې د هغه کډوالو د جبري ایستلو لړۍ ودروي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ دی.
اخراج اجباري از کشور
په زور ایستل په اوسنیو حالاتو کې د ټولو بشري قاعدو خلاف عمل دی او دغه راز د ګاونډي توپ له اصل سرغړونه ده. موږ له ایران مننه کوو چې افغان کډوالو ته د دې فرصت ورکړی چې په دې هېواد کې ژوند وکړي خو ستر هیله لرو چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان په جبري ډول استانه نه کړي.
د
2021 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خبریالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، د مدني ټولنو استازو او د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځیانو ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د مدني ټولنې یوې غړې چې اوس مهال په ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول یو ځای شو او له ایرانه مو وغوښتل چې د هغه افغانانو چې په خپل هیواد کې له خطر سره مخ دي د جبري ستنونې د پرېکړې په اړه یو ځل بیا غور وکړي او هغه کسانو ته چې له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې پناه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي چې ځینې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. یادونه ورده چې ایران او پاکستان په داسې وخت کې له دې هیوادونو د افغان کډوالو د جبري شړلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان کې سوړ ژمي او د خلکو اقتصادي وضعیت په کورنیو سخت فشارونه راوستي دي.
سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه هنی بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته واګی است. نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزای د اسلامي ودونو له مشرانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د طالبان حکومت ته مشروعیت ورنکړي او د طالبانو له خوا د ښځو انجنونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري په اسلام آباد کې جوړ شوې په غونډه کې وینا کوله، د اسلامي ودونو له مشرانو وغوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. ملالی یوسفزای چې تر دې وړاندې هم د طالبان له خوا د ښځو او انجنونو پر زده کړو پر مدیتونو سازلی نیمکې کړي، ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او خپل جنایتونه په دینی او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغنده وغې غیرعادلانه او د اسلامي تعلیمات خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو لوري د نجونو زده کړو بندیز ته اشاره وکړه او ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولي کبیره ګناه ده. علي اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د ښځو انجنونو زده کړو حق په کلکه تاییدوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بوابه چی د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت ته نشټوالي لامل شکایت کوي.
په دې لپاره چې کوکنار منه شي باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
د یو بل راپور کې مو د بشیر په نوم د یو معتاد ژوند ته کتنه کړې ده. درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسان پنځلس تر شلو کلونو کم وي.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشې په پرېښودلو خوښ یم خو د تیر ژوند په اړه افسوس کوم.
څوارلس کلنو الکول هم چکه لس کلې پورې اتلس کلې نم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې بانتاریا کول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اور سړی یې ول داسې وارخطا یې په کوڅه کې څوک
کرم خان و
چې ویل
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوي ښځې په لوی لاس مې ځان په بالاخته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د دایکنډي ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت که څه هم دوی د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي، خو له دوی سره یې د لازمو اقتصادي پروګرامونو او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې. بزګران په دې ولایت کې په وروستیو دریو کالو کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو علت بېوزلي بولي او د مرستو غوښتنه کوي، خو له بلې خوا بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال یې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او په راتلونکي کې به هم د دې کښت مخه ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندي د افغانستان له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی و، خو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، بزګرو د دې ولایت په ځینو برخو کې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړه. بزګران په دې ولایت کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو اصلي علت اقتصادي ستونزې او هغو زراعتي بوټو کموالی بولي چې دومره ګټه نه لري. د دایکنډي ولایت پاتوی ولسوالۍ بزګر شاهین شاه وایي د دوه کالو راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت بند کړی، دوی د خپلو ځمکو په ځینو برخو کې غنم کرلی دي، خو د طالبان حکومت دې ته حاضر نه دی چې دا غنم په مناسبه بیه رانیسي او یا بازار ته ورسوي.
هیڅوک نه غواړي چې کوکنار وکري، خو کله چې خلک بېوزله وي د غنمو کښت ګټه نه ورته کوي او دولت دا غنم له بزګرو څخه نه رانیسي. په دې صورت کې بزګران مجبور دي چې کوکنار وکري، ځکه چې ډېر عاید لري، خو که کوکنار ګټه ونه لري خلک یې نه کوي.
د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ یو بل بزګر حسین علي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو تر اوسه د اصلاح شوو تخمونو او اقتصادي مرستو په برخه کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندو ادارو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې د زراعت وجې ته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
په دې لپاره چې کوکنار منع شي، باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کري.
د ملګرو ملتونو او دا ډول السیس په نوم برتانوي موسسې د معلوماتو پر بنسټ په روان شمسي کال کې په دایکنډي ولایت کې ښه ډېر کوکنار کرل سوي و، خو د طالبانو حکومت یوازې دومره وکولای سوی چې د دې ولایت د مرکزي سیمو په څو کلیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. د دایکنډي ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان عبدالعلي جاوید ادعا کوي چې سږ کال د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې بریالي و او د راتلونکي فصل لپاره هم هڅه کوي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د څو عملیاتو په نتیجه کې په دایکنډي ولایت کې شپږ پنځوس نیم جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو د اوو اتیا قضیو په تړاو هم درې اتیا تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکي فصل کې هر ډول چې کیږي د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ملګري ملتونه او څارونکي بنسټونه وایي چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د زور د لارې د کوکنارو د کښت منع کول به عملي او ښه پایله ونه لري. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې په خپل یو راپور کې ویلي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بزګرو اړتیاوې پوره کړي او دا وضعیت به د دې سبب سي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پریکړه له ستونزو سره مخ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولم افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه د بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړ واډو کې د مونږه پوچ کړ واکونه د مونږه خراب کړ
د مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت اوسیدونکی عبدالبصیر درویش کاله مخکې د کار او خپل واده د لګښت برابرولو لپاره ایران ته تللی و چې هلته معتاد شو، خو اوس یې خپله کوژدنه او اولادونه له لاسه وتلي او تس لاس خپل کلي ته راستون سوی دی. عبدالبشیر وایي د ده اعتیاد د دې سبب شو چې په دې 23 کالو کې د واده لګښت پوره نه کړ او له نشئی موادو سره دومره تړلی او بې وسه سوی و چې د کورنۍ د څو ځله ټینګار سره سره کور ته ستون نه شو او د خپل مور او پلار تر مرګه پورې یې هغوی ونه لیدل. زموږ همکار د عبدالبشیر ژوند ته کتنه کړې ده چې په ګډه سره یې اورو.
20 درست به یک عمل گرفتار شدم.
عبدالبصیر د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له 4000 بستریز مرکز څخه تر یو کال تیرولو وروسته رخصتی دو ته ځان چمتو کوي. هغه معتادین چې له ده سره یو ځای بستري شي وو څو میاشتې مخکې د نشه یي موادو تر پرېښودلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول. خو څرنګه چې عبدالبصیر د اوسېدو ځای نه لري په همدې مرکز کې اوسېږي. عبدالبصیر وایي 23 کاله مخکې نامزاد شو او د واده د لګښت پوره کولو لپاره ایران ته ولاړ، خو خبر نه و چې دا سفر به له ټولو خپلوانو څخه جلا کړي.
ولس کلن وم چې د کار لپاره ایران ته ولاړم. څه موده هلته وم، بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه. یو کال دلته وم، زړه مې صبر نه شو. له ځان سره مې وویل که ایران ته ولاړ شم ښه به وي، خو ایران ته له تلو سره هلته پسې پاتې شوم. له کور څخه یې لیک راواسته و چې نامزاده دې پیغله شوې ده، راشه واده وکړه. څرنګه چې زه معتاد شوی وم ما ویل نن به ولاړ شم، سبا به ولاړ شم، بل سبا به ولاړ شم، خو احتیاط دا فرصت نه راکوه چې کور ته ولاړ شم. نتیجه دا شوه چې میرمن مې له لاسه ووته.
عبدالبصیر د خپل پلار او مور یوازینی زوی و. کله چې دی په ایران کې معتاد او هلته اوسېده، په دې جریان کې خویندو ودونه وکړل او مور او پلار یې مړه شول. هغه کسان چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره ساتل کېږي، تر هغو پورې په دې مرکز کې وي چې د کورنۍ غړي راشي او د دې مرکز چارواکو ته تر ضمانت ورکولو وروسته خپل د کورنۍ غړي له ځان سره بوزي. عبدالبصیر یو کال وروسته دا فرصت ومن چې له دې مرکز څخه رخصت شي.
یو
کال کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږم. په کمپ کې مې زموږ له خپلوانو څخه یو خپل ولید چې مخکې مې په ایران کې لیدلی و. ما ورته وویل چې له دې ځای څخه تر رخصت کېدو وروسته زما خوریانو ته ووایه چې ستاسې ماما په 4000 بستریز کمپ کې دی. هغه و چې خوریانو مې زما لټون پیل کړ، دلته راغلل او زه یې پیدا کړم.
د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې 4000 بستریز مرکز 2 مخکې جوړ شو چې اوس تر 6000 ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحانی وایي په دې مرکز کې د عبدالبصیر په ډول ډیر نور معتادین هم شته چې د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. له همدې امله دوی لازمه بولي چې دغه ډول معتادین هم دلته وساتي.
داسې پېښې ډېرې سوي دي چې د نورو ولایتو 16 کسان هم ورکوله، 18 کسان هم وله، خو ډېر و. دا خو ډېر دي، دا اکثرو زموږ سره دلته د 24 ولایتو کسان شته، نو خامخا شته پکښې.
هرات، فراه او نیمروز هغه درې ولایتونه دي چې له ایران سره ګډه پوله لري. کله چې ایران زرګونه افغان معتادین افغانستان ته راشړي، په دې ولایتونو کې راغونډېږي. د دې درې ولایتونو امنیتي چارواکي وایي ایران پولیسو له ایران څخه افغانستان ته د راشړل شویو معتادینو په ډله کې ایرانی معتادین هم راشړلي او ایرانی چارواکي دا معتادین بیرته نه مني.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډیو تر څنګ جسمي یا فزیکي بدلون هم راولي چې په نتیجه کې د داسې کسانو ویښتان زر سپینېږي، غاښونه یې تویېږي، پوستکی یې ګونځې کوي، جسمي او رواني توان له لاسه ورکوي او په دې ډول معتاد تر وخت مخکې بوډا کېږي. دا چې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي، کوم ډول نشه یي مواد معتاد زر بوډا کوي او روغ شوي معتادین باید څه وکړي تر څو زر زاړه نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په انسانانو کې د زړښت پروسه تشریح کوي.
یو نورمال انسان د ژوند مختلف مراحل لري او د عمر د تیریدلو پروسه طبیعي وي. د عمر د کلونو مطابق زړیږي
ولی یو کس که مخدره مواد معتاد وی مخصوصا کچیرته لډیر ځواني د احتیاط شروع سوی وی یو کچیرته ډیر اندازه مخدره مواد او خطرناک مخدره مواد مصرف شوی وی په دې کې د عمر طبيعي سایر یا د ځواني د زړښت د پروسی ګړندۍ کیږي او د تر وخت مخکي زړښت سره او تر وخت مخکي له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي او ویل کیږي چې په مجموع کې د دې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15 تر 20 کلونو کم وي. د دې ټول علتونه مختلف دي، ولې په مجموع کې دغه مخدره مواد نه تنها دا چې په دماغ کې دائمي تغیرات رامنځته کوي، د عصبي رشتو د التهاب یا د مرضي تغیراتو باعث کیږي، د دماغ وظایف مختل کیږي او د احتیاط په نتیجه کې د انسان رفتار او د انسان د ژوند ډول داسې یو حالت سره مخ کیږي چې د خپل مرض او د خپل صحت تشخیص نشي کولای او په دې اساس په دوی کې مرض تر وخت مخکی پر مخزی او دی مرگ او یا هم دی جدی ناروغی و پایس کیگی.
دیره معتادین سی مگر سر خبری کلی تر خپل وخت مخکی زاده سیوی دی. نشه والی ده بوداتوب لامل گرزی؟
که توک دی کلونو لپاره مخدره مواد استعمالوی تبن هغوی خپل عمومی صحت توجه نشی کولای. دوی کافی غذا مناسبه و متوازن غذا نه اخلی، مایعات او خواری نرمال نوی او لدی سره کچیر تا دوی لدینو داسی ناروغی سره مخامخ کیگی چی اغا تداوی تا ضرورت لرید. دوی داکتر تا مراجع نکوی او پا دی اساس دوی تر وقت مخ که زلک سره مخامخ کیگی او دی ترسنگ دی هغوی دی پوستکی دی غاخونو دی ویختانو او د تغذیه خراب وضعیت د دې باعث کیږي چې دوی ظاهرا تر خپل عمر ډیر زاړه ښکار شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر یو معتاد تر وخت مخکې بوډا کوي؟
مخدره مواد په مجموع کې بیا هم په دې پورې ارتباط لري چې یو کس د څومره وخت لپاره له دې موادو استفاده کوي، کومه اندازه او له کومو لارو مخدره مواد استعمالوي. د بېلګې په توګه که یو څوک چارس یا هیروین په دودي شکل سره استفاده کوي، دوی د دې تر څنګ له سګریټو سره هم دوی معتاد وي، نو د سګریټو د چرسو او د ټولو دودي مخدره موادو استفاده د سږو د التهاب یا د سږو د اوږدمهاله مرضونو باعث چې دغه د سږو مرضونه باعث د دې کیږي چې یو څوک له قلبي ناروغیو سره هم مخ شي. د اکسیجن تبادله د انسان د وجود د حیاتي اعضاو د مهمو اعضاو د فعالیت سره له خطر سره مخامخ شي او بالاخره د میکروبي ناروغیو یا هم د نورو دوامداره تنفسي ناروغیو له کبله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي او یا هم تر وخت مخکې له معلولیت سره او له جدي ناروغیو سره مخ شي.
آیا د نشي موادو په لوړه پیمانه استعمال او که اوږده موده کارول یې معتادین بوډاګان کوي؟
په دې کې دواړه عوامل مهم دي. که چیرته څوک په ډیره اندازه مخدره مواد استعمالوي، په منظم شکل استعمالوي، د دوی د ژوند او د دوی د زړښت او د ځواني دغه طبیعي پروسه به نوره هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. او د دې تر څنګ که څوک له خطرناکو لارو مخدره مواد استعمالوي، د بېلګې په توګه که څوک د پیچکارۍ په واسطه له زرقي لارې مخدرات استعمالوي، په دوی کې د مختلفو انتاني ناروغیو خطر لوړ وي. کېدای شي په ایچ آی وی، په تور زیړی یا د زیړی په ځینې نورو ډولونو یا په نورو میکروبي ناروغیو اخته شي، چې دا د کلونو په تیریدو د انسان سیستمونه د انسان صحت ورسره خرابوي. نو د دې تر څنګ که څوک د احتیاط په دوران کې تداوي ترلاسه کوي، مخدره مواد کم استعمالوي، په دوی کې به د دوی د عمومي روغتیا یا د دوی د ژوند طبیعي مراحل له ډېرو ستونزو سره نه مخامخېږي.
بوډاتوب هم بیلابیلې نښې لري، لکه د ویښتانو سپینېدل، د مخ ګونځي، د غاښونو وتل، د لاسونو او سر رېږدېدل او یا فزیکي توان له لاسه ورکول. نشئی مواد په معتادینو کې کومې نښې زر او ډېرې راپیدا کوي؟
معتادین په مجموع کې په تدریج سره خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. مثلا په اوله کې دی تر ټولو مهمه د غاښونو حفظ الصحه ده، د غاښونو پاک ساتل دي. او بعضې د مخدره موادو خاصیتونه دا دي چې دوی زهري یا تیزابي خصوصیتونه لري چې غاښونه له منځه وړي، چې دا خپله د دې یوه نښه ده چې یو کس تر خپل عمر ډیر زوړ ښکارا شي، ویښتانو ته پاملرنه نه کیږي، د مخ او د پوستکي صحت ته پاملرنه نه کیږي، او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد د دې باعث کیږي چې له امله یو کس وزن له لاسه ورکړي، فزیکي توان له لاسه ورکړي، منظم ورزش ونه کړي، او متوازنه غذا او فعال ژوند ونه لري، چې دا ټول په خپل وار سره د دوی د عمر او د دوی د ژوند د طبیعي سیر یا د دوی د طبیعي زړېدو پر ځای دوی تر وخت مخکې زړوي او تر وخت مخکې صحي مشکلات ورته پیدا کوي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشه یي موادو له استعمال سره سره دی بیا هم یو معتاد زر بوډا نشي؟
که یو کس مخدره موادو اعتیاد ولري او دوی نشي کولی چې دفعتن هر څه پرېږدي، له مخدره موادو پرهیز وکړي، دوی کیدای شي په تدریجي شکل سره د مخدره موادو د استعمال خطرونه کم کړي. مثلا په اوله کې کولی شي چې له داسې لارو استفاده وکړي چې د ناروغیو خطر ورسره کم وي، مثلا له زرقي لارې د مخدره موادو له استعمال ډډه وکړي، او یا د سیګریټو یا د دودی طریقې استفاده محدوده کړي، او ورپسې د په دوهم قدم کې د مخدره موادو مطلق ترک ته لاره هواره کړي. په دې ترتیب سره به دوی وکولی شي چې خپل صحت ته متوجه شي، خپله روغتیا ورسره وپیژني، او که چیرته څه ناروغۍ لري، چیرته څه ضروریات وي چې دوی درمل وخوري، ډاکټر او تداوي ترلاسه کړي، دوی به په دې طریقه وکولی شي چې له داسې ناروغیو وساتل شي چې هغه د دوی د عمر او د دوی د ژوند لپاره یو تهدید وي.
روغو سوی معتادینو ته متوسیت څه ده تر څو تر وخت مخکې د بوډاتوب ستونزه بیرته لیري او هغه پخوانی ځواني ته ور وګرځي؟
په مجموع کې هغه کسان چې مخدره مواد پرېږدي او نورمال ژوند ته مخه کوي، د دوی په مغزو کې هغه مرضي تغیرات چې راغلي دي، هغه په تدریج سره بیرته طبیعي حالت ته راګرځي، او په خاص شکل سره که چېرته دوی یو سالم ژوند غوره کړي، کار او مصروفیت ولري، ورزش وکړي او خپل عمومي صحت ته توجه وکړي، نو بېله شکه چې دوی به بیرته خپل نورمال یا طبیعي ژوند ته راوګرځي، او دوی به له هغه تاثیراتو بیرته وژغورل شي چې د مخدره موادو د اعتیاد او د دوامداره استفادې له کبله یې په وجود کې رامنځته شوي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وړ دی، د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر چې په ایران کې معتاد شوی وایي چې له 1300 کالو راهیسې نشه کوي. بشیر چې لومړی نشه له شرابو څخه پیل کړي او بیا تر هیروینو پورې ورسېد، زیاتوي چې د موټرو تکړه کوپی کش وو، د ورځې به یې 15-16 زره افغانۍ ګټلې، خو ټولې پیسې پر نشو ورڅخه تللې او اوس په جیب کې یوه افغانۍ هم نه لري. دا چې بشیر ولې او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه په ایران کې اوسېدلم، له بچیانو سره مې همدلته ایران کې زمینه د مکتب نه وه، لسمه پورې مې ویل کوپی کشۍ ته لاړم شاګردۍ ته. ما 3 کاله شاګردۍ کړې، نورمټ 20 کاله استادي کړې، را اوس وخت کې تقریبا د ورځې 3-4 میلیونه پیدا کول، جوړېږي 15-16 زره افغانۍ جوړېږي. نه لانډیوالانو سره کېناستلو، هغه وخت کې واړه وو، هغه وخت کې ما 14 کلن او 15 کلن واس شوخ وو. 14 کلن الکول هم چکو ته 14 کلې پورې، 14 کلې نه هم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې وانتاریا کول. بیا ایران، د ایران کې دا زمینه ډېره یې د وهلو، هلته هر کور کې پیدا کړي. بس د آخر وخت کې تقریبا 6 میاشتې پاډر وول، نور راغلی افغانستان ته. د آخر وخت کې د ورځې 1,200,000 رګولې، تقریبا 15 افغانۍ راځي. 14 کاله پوره کړي، 2-3 سوه میلیونه به هم لګول. مواد مخدر باندې چې را واوړي، نور د هر څه شنه وځي. له کاره یو قسم نه ایستلي وو، بس نیمه ورځ به هم کار کوه، نیمه ورځ به هم نشه کول، 2-3 شپې به کور ته نه راتلو، بس شراب اغلو، اعصاب به یې خراب. اول کوم چې وعده کړی و، کورنۍ چې خبر شوه یو ماشوم، نو بیا تقریبا 14-15 شپې نه راتله کور ته. خپل مور او پلار ته ښیرا کولې، کشکی نو مه ورکړی و، نور بیا ګزاره یې کوله. نرو داسې په سپک نظر درته ګوري، څوک چې عمل کوي هغه سره روغ انسان ګرځي. نو ټوله ورځ به همدې فکر کوو چې دا به څه رقم پرېږدو. بس هم شکر ده راغلو افغانستان ته، پرېم خود او بس ژوند دې تباه کوي، لاړ شي نه وځي، یار ټول ژوند هم له لاسه ورکړه پکې.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي، خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمن یې په لیدو ورخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار جواب ورکوي چې پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته شوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ستاره السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی.
خدای دې خیر کې. څه شی کرې چې ځمکه وبوې؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس همدا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسې.
تا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي. زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نازړه دې کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راوله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلیم. زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې. یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کېږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کېږه، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کېږي.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پور خلاص کړي.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړیه، ول داسې وارخطا یې؟ په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
چې ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته
وویل؟ بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلاختک.
ولې خدای دې خیر کې، څنګه دې ځان په بلاختک؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کی، په دام کې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستار خان خوله وردکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستار خانه، خدای دې خوار کړه، ماله تاریاکو څه غوښتل؟ په بلا دې اخته کړم، بلا.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.